درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سری وده کوي، وجودي وده نه کوي، سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دي. دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته نه ورښیي، حتی تړلي دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې ګغه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگر چې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی دپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوی وکړي. دا د یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی دپاره رواني ډاکتران دي، روان شناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایان دپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو، د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې دپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دې نم خلاص کړي. په دا چې دغه ډېر ستر بوج ده، یو خود یو مور په حیث باندې که یو سړی د مور له دیده یا له سترګې ورته وګوري، دغه مور دپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري، هره ورځ د دې په فکر کې دا راځي چې کاشکه داسې یو مرکز وای، داسې یو نهاد وای، داسې یو ځای وای چې حداقل ما ته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دی بهتره وړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغر. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي، او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان وایي. همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنیو لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم داسته چې دا ډېر د کورنۍ د وتلی خبره ده. کورنۍ ټوله نه روان شناسان دي، نه معلمان دي، او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نور دنیا کې دی یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی ده، همدا افغان دی. په هر حالت کې چې که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د لویانو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي، چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یو امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یو امور نشي کولای چې سالم اولادونه وزېږي، یو امور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون قانون داونه لري او پاین زمان کې د نګدی خپلوان او په اصطلاح ودونه میچ په ګروپو په بینه کې زنه اغوی په تیبي له حساب باندې نو تبن معلولیت لرون کې ماشومان دنیا ته راځي. دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروي باید وشي څومره دی د سروي کې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د مرکز نشي جوړ دی. دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرون کې ماشومان التور وړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومان د حقوقو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې په یو هفته کې یو ورځي که په میاشت کې یو ورځي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی، حتی که دوی د غیږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلس کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین ول ته ویلي څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور او پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالم ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو پس ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په یو ځای ولایت په یو ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلی دی چیرته اوسېږي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په د ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادیو نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو یې دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن و، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به سوی کې په دې څوک به کوي، دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کیږي، ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو په میاشت کې یو وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغه سی یو رواني تضمین دی ماینده او پلرونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې دوی یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي، د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړ شي چې عمل ته وشي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل راځه، شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څو وخت رامنځته شوه؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پشم نه جوړېدله.
او افغانستان ته لکومه ودونو څخه رخت یا ټوټه راځي؟
دا په خاص راتله تنو جوپان وو، نور دولتونه مال دلته نه راتله، هغه ټول درې متره وو، غټه ټوټه نه درلوده.
نن امدا موضوع څیړو، په پایل کې د رخت تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښیو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او دا چې له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم، ابریشم او نخي تورونو څخه رخت ووبي. په پایل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پر مختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړوو. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څو وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه، د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خان جان الکوزي څخه مو پوښتلی دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پشم نه جوړېدل، مالونه د وړۍ ونه او د وجغونو نه جوړېدل، دا غیر وروسته بیا د انتقال شول پمبې ته، خپل پمبا یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي دې ته انتقال شول. او همدارنګ به اریانا یو ډیر لوی تمدن هتا د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو، د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړېدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه و لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شک کړی و، لری مزل نه وهل، کلی په کلی ګرځېدل، کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واوریدلې، له کورونو څخه راوتلې، د سوداګر چارچاپېره کېناستلې او د خپلې خواښې رخت یې ورنه اخیسته. سمیع الله چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی، وایي اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري، ورسره غږیدلې هم ورته غواک شي.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه تکیه راوخلي، بیا په شا